د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، داونه مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکارانې مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې ما یو داسې څوک رابللی ده چې تړاو یې له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی. لیکواله ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالي کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی، او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی. د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري، دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و، دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو دې کې مهم رول لوبولی. د مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړی مشې خپرونې ته، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي، دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایا چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي. یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې، د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې، او کله چې ما د ښوونځي زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نه شته، زه د هغوی دپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو. نو هغه مې لګان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پای ته څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده چې اخیستي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او دی تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي هغه دا دی چې تاسو مور ته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې مو بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د ډکولو لپاره م څه وکړه فرهنګي کارونو ته به بېرته راشو ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه دوه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند وو نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره و چې وایي هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغلته ما وکاله هغه منظم زده کړې زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرخ کوله چې غوی هم څه شي چې مچ څه شي مچ دا وو غوی ته موبایل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کاوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوالو نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی و او مې اسانه کړی و.
اغلی غنی دا کراته وای چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سنجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند. څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل، زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بېل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانو چې له ما سره یو ځای یا زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړي.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولی شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولی چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي، یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، هر څوک چې ناروغه کېږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته دی چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کېږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او موویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د ښکاری چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه مو پایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسی ادبیاتو، ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو، د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ، هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه او زما پلار همدا عادت و، یعنې همیشه به یې کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات د ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې و. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر په اسانه یعنی په ذهن کې مې وه او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. زه پوهېږم چې شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې مګه دی هرې لسیزي د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پورې دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشي د پکتیا له ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لرې، څه پوښتنه، نظر، خبره، مهرباني وکړئ.
مهرباني خو د ستور رمشه د هغه چې شاعر صاحب کومه ښه خبره وکړې، او دا خبره دې ته هغه نه ده چې مثال د ادارې کار دی، هغه کې مثال کتاب چاپ کړي، دې خبره ونیسي ده. مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر یم، په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا معلومات ډېر ستوند جوړ شو، دې خاطر مې اوس ما خپل شاعري د کوم غد یا ارسن پرې خول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي، همیشه خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوي. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعر هم لیکلې، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي، ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړی لږ خپل لاره بدله کوي، لږ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه اورو.
نشته د څه خو مستا خبره واخیسته تا چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل لا خو دمر مشکل هغه نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا وطن باره کې یا به تیر هغه لږ لخوا مخ انسان زړه درد کوي هغه بر اخلي کنه خو به وایي نه دسم نه کېږي خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وایي یو دوه بیت دی اورو
غزل
وا
یو تشه بارک ماشا الله ما سره دومره ډیر دی سب بارک درته وایي
بارې څه کوي چې شه دی خو هنري خو شیر دی لیکلې زباور لرم چې دی مهرباني
دا د کار نه کوي
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی د دې پکتیانا یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکاری دلی او شعر او شاعری کوله ویل چې ستونزو سره مخ شوه دي نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو پیڅ ویل بیا به یو وای خو د ما بل پوښتنه له تاسو نه ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل لڅنه وکه او دا محل مثلا په چشي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافیکي معمول سره چې تاسو د ماشومان لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومان د ادبیاتو په برخه باندې به ورسته وغږی گزاوته څومره ارتیا دا ورته ولی باید وی ولی باید نوی مګه څومره په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړی چې ډیر کار وکړي یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړي
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول ګو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو وسیګو ما چې کله مخکې مده مثلا په اړه وویل نو بیا ما لشر را پایل کړ خوشیر متروس پر ټول غنه د چاپ شوی نو ما مرمن بهیر کې شعر وایا او د ریټر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه دغه نو ورسته بیا ماده مشم په د پیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل ځان یې اړ یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب مشمانو د پاره چی وی نو بیا مې ځنې کتابونه دغه د پاره راوړل بارل د جنما سات لپاره چې وای په مشمانو لپاره کتابونه راوړل نو ځنې ژباړه مې ورته وکړلې او د مشم په د پیاتو پرخه کې تقریبا ډیره بوختیا مې په دې برخه کې وای یعنی شعر تمره بیا ما ډیر ونه لیکل کله کسمره چې باید ما لیکلای وای اوس په دې نو تاسو داستانو باندې کار کوم چې هغه دې لویانو لپاره دی د افغان خزه د ستونزو په اړه دی او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وای ما خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وای ما چې باید ځنې شایان ځنې خبرې راوخل شي او څنګه خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تیریږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې تر دې ځایه رسېدلي دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماده تا پوښتنی او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهی د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې تا پوښتنی هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په ادبیاتو باندې به لتا سره نه غږیږم تاسو د خپل ی ماشومان لپاره د خپل لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي مونږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د مونږ اوریدونکو دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشی اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول کړي. ان لاله درانه سلامونه متاست او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسې، جوړ اوسې، ستړي مشې. تاسو هم اتمن دې مګله موضوع او دې ململنه خبرې مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سمای او سلام ملمنی خو او خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. و بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په ملمن کې خلک نه اوري. الله دې ته قدر ورکړي. نتاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو لپاره تاکي. ان سم محترم ز خپل د شعر او شاعري سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوي، یا مثال په کلیوالي سیمو پسې نوښته سوي، دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوي. ما ته ډیر ښه خوند راکړي. ان لاله او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکل، دا چې دغه به لیکل هغه وس نست. ان سم محترم یا به ترانی او مثال د خبري وس عدالته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر په سیمه کې به دغه مشاعرې جوړې جوړې جاجمدان صاحب محترم چې مثال د مشاعرې جوړې جوړې ځوانان به د مشاعرې کې یا جلسو ته زیاده سي نبوي ناتونه ودغه شان چې دغه دغه سره جوړي هغه شعر او شاعري چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښاور واړول، خصوصا به د خپل رسنۍ چې پیدا سولې. ان لاله ته به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو به دلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خپل رسنۍ چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت دې ځوانان ته بيخي د غو راچوي. ان سم محترم بيخي خپل کارونه لازم پاتې دي. شعر او شاعري خو تک نظم د ملمنې خور څخه پدرنش د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ازمش ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دا غو د کتاب سره مینه والا کا چې ازمش ځوانان درلود له وسه مثال د خبرې ما اشاره ورته وکړه په د خپل رسنۍ باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبرې هغه زړه حالات تر وګرځو دا غو پښتنه د ملمنې خور ځوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم. تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخه کس نم په دې خاطر باندې کړی د چې په دې برخه کې کار کوي. زبې پکت یو ځل تکرار کوم، نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوست کم که او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې وا هنري علاقه مندي چې وا دای کما کړله او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبريږي هغه چیرته سي د کار خبري بم پکې خشیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي. یو ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي. تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه وي څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامېږي؟ ځکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي، او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي، دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیره کړي او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنې پاتې. د یوې لیکوالې په توګه باندې او داسې یو څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی، څه فکر کوئ؟ څه اغېز لري؟
بلکل خپل رسنه یو خو زمون به د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي تر پټه دی. موږ تاسو ټول وینو چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروي او اوس غوي په خپل رسنه یو باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډیر مبتزله او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو مخ له خپل رسنۍ څخه پریکون نشو کولای. یو څه چې کولای شو موږ په خپل رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوه ډولای او عامولای شو. د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پهونه جوړولای شو چې دغه څخه یا په غیر کې فعالېدلی شو چې هلته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو. او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او د دې لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خپلو رسنیو څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خپلو رسنیو کې آنلاین ووسیږي. نو دغه یو حل لاره کېدلی شي. موږ کېدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو په هغې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داس موضوعاتو باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغسې حل لارې ورسره کولای شي. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولای شي د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو، د هغوی په نظریا او په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شي چې په نوره نړۍ کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنۍ ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کوره. بعد فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولای شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته، یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې د پښتنې زخت زیات دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقي، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقمندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقمندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ، علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه ویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتره وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړي چې ورته ووایي چې یاد دي، مې هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایي، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې موږ خپله فخه کې هم خپله خبره کولای شو او په هغه ادبي شکل هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې ورته ولیکئ او غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه رانیول یې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقمند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری ځکه یې له شعر نه پایلوي. تاسو ویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اختی؟
ولا کریستیا وایم اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لریوالي تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومان لپاره، یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه څه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څور سوای ماترانه دې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده، فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستای بلا بل دلایل شي چې هغه څه چې غواړم چې شعر پی جور کنم اگر ما خواهد داستان شد یا ما خواهد کسی شد
واقعا کلا نا کلا یو مفهوم چی دی پا ذهن کی خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثرم لیکل شي په داستانم لیکل شي په شعرم لیکل کېدلی شي دی لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دی مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دی ته کم رنگ ورکم د شعر رنگ به خی کنا دی نثر داستان په شکل به خی په بل کملاره به خی او دا همیشه یو پوښتنه ای ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم ځکه د ما اورېدونکي هم له شعر سره ډېره علاقه لري خو وخت را کمیږي نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم یو شعر به اوس له تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي بلکل
یو لنډ غزل
تاسو ته وایم زما غزلونه ډېر لنډ وي
غزل دی چې وایي کله د زړه دنیا نالوستی کتاب کله د زړه دنیا نالوستی کتاب چېرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب
وا ډېر ښه ډېر ښه
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان
د ژوند ازمون یو لبل سخرا روان
پانه په پانه چې اوخته کتاب
پانه په پانه چې اوخته کتاب
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها تاسو جلتونه کې من غښته کتاب تاسو جلتونه کې من غښته کتاب او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب
واو دا وروستی بیت یې ډېر ښه دی نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی
والا نه پوهېږم شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي خو داسې چې زه وایم چې والا داس خاص خاطرات لرم نو په یادېږي
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت و د ما خپله تجربه چې کومه وه د ورځې به په کارونو کې بوخت وو دا د کلي کور پټیو او مځکو په کارونو کې او د شپې دغه څراغونه مراغونه او دغومره ډېره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي خو ډېره طبیعي رڼا ده او د باید کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب ډېره زیاته مننه راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي ډېرې خبرې کېدلی شي د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړې چې وي یا لاغې نه وروسته دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي واقعا چې ډیر لوړه اوچت شعرونه دي ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو جالبه موضوع ده خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي څه شی دی او ولې مهم دی
بالکل هر هغه داستان کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده که ماشوم بوخت نه وي هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو روزنیزه برخه یې مهمه ده او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم درسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي
او په افغانستان کې دی ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بلکل په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومانو ادبیات لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو، او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لویو ښارونو کې، ممکن په ټولو لویو ښارونو کې موږ د ماشوم دپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، او موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت دا اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموما کاغذ کیفیت ښه وي، او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتر وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا په ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته، ماشومانو ورسره علاقمندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل. او بل خپله ماشومان کنجکاو دي او همیشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د محتوامو ډېره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل، تاسو په خپل د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک وو، که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي، او بالاخره ترنه یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې زموږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه، او فکر کوم چې اوس به هم پکې ډېر بدلون نه وي راغلی. چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب، کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا تحفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بلکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ 160 کتابونه چې نیمایي پښتو و نیمایي دري و دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې و، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته، او نور داسې مؤسسات او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم همغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري، نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بې سواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري، شاید وسی ونه لري، او دغه حالات یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي. بالکل،
تاسو د یوې ټولنې یادونه وکړله چې تاسو درلوده، د دې ټولنې نوم ما هم اورېدلی و، یو څه د کارونو په اړه باندې هم خبر وم. واقعا په وروستیو شلو کلونو کې لسګونه د ماشومانو لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوئ چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونه کوي، په دری باندې کوي، په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلومی کړل شي، او پاره کې مثلا دغه ټولنیس فعالان دا چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې مرزي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو، دولتونه، مؤسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، ترسو وتوانېږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان له مخې کار ته اړتیا وینئ داسي.
بالکل، زه تر ټولو د مسافت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مسافت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم څه یې بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه ماون که دی پوهنی په دی نصاب چمتو کون که یو څوک لرو، یا دی ماشومان، اگر چې تاسو د ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري، کیدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتی وازی د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم، مثلا تر ډیره دوی په د لومړنیو سنفونو کې همدا چې تاسو د ماشوم ادبیات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، د ژبې زده کړه یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي داستان، څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي په دې لومړی، لکه دا نور شیان په ډیر نه لولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي ته ځي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ولې شیرونه وایي، د شیرونو تجربې ور باندې کوي، ورته یې ولیکه، یو شیر ولیکه، غونډې ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنیو سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوي وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بلکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول، ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داس نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داس نشي د مختلفه او سره شوي وکاله دې کاله یو عمر دی چې د انسان تیریږي او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومان تیریږي تر اصلاح کرنه کوي ماشومان ډېر چټک وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي او لکه څنګه چې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو او ژبه د فکر د بیان په شکلو اړینه برخه ده نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نه شو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو هغه نورې زده کړې خو پرېږده نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړای شو
نایمه غنی په کلی کې مجون کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي معاصر ژوند مو کړي ادبیات مو لستی داستانونه مو لیکلي زه یو پښتنه درنه کوم چې نه پیغام تاسو څخه دې ته جواب وایي خو زه کله ناکله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی لکه موږ پې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پې بحث کوئ دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی
بالکل کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی نو زه فکر کوم چې دغه د مختول شعور ته توهین دی په پخوا زمانو کې کله چې کله دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو ښوونځی څه مانا ښوونځی دا چې ماته راښایي چې څنګه ژوند وکړم هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي یا مثلا ما چې څه خوړل هغه وایي یواځې له طبیعت څخه ترلاسه کېدل هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم اوس چې ښوونځی دی ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره د ښځې دپاره د هر انسان دپاره د وسن وخت اوس هته حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي نو که پوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي په نننۍ نړۍ کې واوسېږي باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی ته تر زده کوي نو نه پوهېږم زما ځواب شاید احساساتي وي خو
نه فکر کوم چې تاسو ځواب ډیر منطقي دی ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده مننه کوو ډېرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو مننه کوو نایمه غنی افغان لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعال او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې له تاسو ډېر زیاته مننه کوو کوره مباد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده له هغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خیستلی شول ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم خاده وباد اوسئ
شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام شاخوبانی